کوم کس سره چې غواړي واده وکړي
او شخص کوم خاص وکړي.
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
هغه کسان چې پنجلی ډزې کوي هغه خپل ناموس یا خزه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یو انجلۍ د یوه هلک په نوم کېدلی شي او هغه ځوان د انجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې کچیرې په یو انجلۍ ډزې کېږي آیا هغه انجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی دی چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نشته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پتنې او فساد ته ځي او کېدای شي دې کې مړی ژوندی بند شي، کېدای شي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات شي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک په دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ لخوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چا ته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چا ته یې ورکړي. دلته د انجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پیښه کېږي چې مثال په یوې انجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ یې باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل داسې یو څوک کوي او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه شي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه رسوي، نو چې کله نکاح نه ایسوي دا جنۍ د ده سوې نه ده. نو چې کله د ده نه ایسوي پلار او مور یې هر نوعه تصرفات کوی سي، بل چا ته هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي هغه هلک کېدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کېدلی شي.
دا معمولا پیغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې چې قانون وي لکه د حکومت قوانین نافذه وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع وکړله بیا به هلته د شریعت له لحاظه د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې شي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او پیغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نشته، یا نافذېدل د قوانینو نشته، یا عملي کېدل د قوانین نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي په کې. دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو انجلۍ ډزې کېږي ډېر کله د دوستۍ په ځای پایله یې دښمني وي، چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګی کیسه رسیږي. په یو تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم.
دا سخیګی څه ته په غوره کې دی چې ماته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نر شي او چاته دې ورکي.
وزویه، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې، د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویه، خو وایې لور مې نه غواړي، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، راکه دا ټوپک دې.
له مخې مې لرې کېږه مورې، نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم نه یې پرېږدم.
زویه، مه ځه، صبر وکړه، ودرېږه.
خلکو ټول خبر اوسئ، د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډزو کې هلکو راوینیسی او دومره یې وایي چې کور ته په خپو لاړ نه شي.
الله،
نورې مو واخلی اوس یو سی او دیغه دروازه مخه ته ورغورځوي چې بیا داسې حماقتونه کی.
تا بی بی ترورې دا زوی دې درواخله او پوېګه چې بیا د چا عزت ته سپک ونه ګوري.
چیرته ده زوی مې؟
دا دی په زمیل کې مې درته راوړ.
ولې وده ظالم اولاده، ولې مې دا زوی راته داسې په وینو تک سور کړی دی؟
ډېرې خبرې مه کوه چې ځې د خلکو کورونو مخکې ډزې کوي، حال به یې تر دې بدتروي.
خدایه خدای دې خیر نه درکوي،
خدای دې خیر تا ته نه درکوي چې داسې زوی دې لوی کړی او ترې خبره نه یې. څوک چې د بل عزت ته په سپکه ګوري، د بل دروازې ته احترام نه کوي او له زوره کار اخلي، دغه به یې حال وي. ځی چې ځو.
زویه درته ومې نه ویل چې مزه مزه خو زما خبره دې نه منله، دا یې په چال راته راوړې. الله خدایه.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي، د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښې چارې ولرئ.
پیواسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
د حقیقت سده یو بل پروگرام ته خراغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز لوربند ورسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنز د مستقیمو خبرو د پیلو په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرې شوې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګ په دې ورستۍ کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې ونې د حقیقت څه دی پروګرام هم دغه موضوع ته ځانګړی شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې ونې پروګرام مو ځانګړی دی. زمونږ همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډیر زیاته مننه لري. خاغله ولسمشر، په کوچنی اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه د ولس حرکتونه دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسنه او د ازادي رادیو نه منن چې ماته د فرصت راکړه چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه ده چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درسره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زن و خود چه واقعا نظم و دیسپلین داری او دا ثابت سوله چه پول جنگ نستگید شرایط پا مراتب بترسیم ولی اول ملی اجماع ده چه سوله باید راست دوم طالبان و خودل چه جنگ نستگیدی درم منطقوی اجماع راغلی تر دیره حد بود پس ده به تاسی پختنی لاری نوزم دوم را پده بود روزم او چلورم دی اسلامی نلی اجماع راغلی ده او پینزم بین ملی شرط ماماده کردی چی سولی تا پا مخلار سو زهیل مندیم او دیو انسان پایس دیو افان پایس او دیو لسمشر پایس او دی آلاق و سرکماندان پایس اما دا زخزان واجیب بگرنم چی هر ضروری اقدام منطقی اقدام اصولی اقدام چی دی سولی دی پاره ای اگه اقدام نوکو ترچی ولس دی سولی نعمت بیاو گول او دیوازه اختر که نی بلکه موک او رازی او شپی پی او سوله او یو اختر باند لوی اختر باندی بدلسی
خاغله ولس مشر پا دیورسیو که لوارپورو پاکستانی مقاماتو کابل تسفر نوکرل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل گت پلان یا اکشن پلان تصویب کرد او پاکستانیانو بیاج منع کرده چه د سوله پا مسئله که با همکاری کوی تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان شمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
دیت مننه یوازنی معیار دشمنو عمل ده موږ نه دایمي دښمنان لرو نه دایمي دوستان لرو موږ دایمي ملي ګټې لرو او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالک پایس باندې حسنه روابط ولري بل موږ نه پاکستان کولی سي مرکزي اسیا ته ورسېږي بل پاکستان نه موږ کولی سو د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مثلا پاکستان سره په طالبان منحصر سي دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست دوی په ګټه ده که نه زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي نن افغانستان په ناتو کې مو لیدل مطلق بینالمللي اجماع په افغانستان باندې آیا پاکستان تا دا رقم اجماع سته په ملي ټولنه کې نو دوی ګټې دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو با عزته پایداره سوله غواړو تلپایه سوله غواړو او دلته موږ دریس دا ده چې طالبان مستقل دي باید خپل مستقل تصمیم ونیسي اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده زه د پاکستان ولس ته تسل وایم اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه ارزو په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي یو عمل غواړو زه نه امیدوار یم نه ناامید زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی په لاس راسي
رئیس محترم سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب و پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی و آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي
لومړی موږ خادمه هرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس ځکه دا یو بېساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو بالعكس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شانګهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیسته، دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسبات پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او یې موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه یې چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شانګهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي، او یا به خدای ناکده د تروریزم او دهشتګري مرکزي. انتخاب هم څوک کوم ده، او ټولو ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ چې مرکزي آسیا سره کړی بېساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسي او وکړی چې موږ خلاص.
مننه رئیس صاحب، په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربند له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپین ږیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. اماژ منه داده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې دوی مشر له منځه لاړ. خبره داده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو او یو شاید د ننګرهار قربت ثابت کړو. طالبان راغلل قصر ته، ولی صاحب سره یې وکتل، مشرانو سره یې وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو؟ هم طالبانو باندې، هم امنیتي قواوو باندې، او هم ملکي وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې ټول ته تسلیت وایم. دغه ثابته یې چې داعش پردی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسایل حل کړو د پردي مسله بیا انشالله په مراتب بهتر حل کوی.
مننه رئیس صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسني امنیتي وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام، تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکن دي؟
بله، لومړی دا چې وګورئ ایله ده چې ټول ته ثابته شوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلي داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي. نن کوماندوم دوه چنده سو، دوه چنده کېدو کې ده، هوایي قوه هم درې چنده کېدو کې ده. هوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیاری والوزي؟ بقا د افغانستان خطر کې نه سته. زه اوس په جرات درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معظم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویاړو موجود ده. دوم، د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو، مګر عمده ترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه. ملګرو ملتو ویلي که 4.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافي ده، دوه چنده سو. نو خبره په ولس کې ده، خبره په دې کې ده چې هغه افراد و چیزان کاندید کړي دي، ولس ته دا انګیزه ایجاده کړي او فضل د خدای کافي افراد و چیزان کاندید کړي. اما وظیفه داده چې د مستقل انتخابات کمیسیون بلاتر بکن. ما دوی سر فردی ندلی دلی او بدون شایدان نه مور سر کتن ندلی چه واضح تو گوزی او انتخاب پیجما وصول ما انتخاب نکرد. دکتر سب عبدالله، قاضی القضات سب، لوچار انوال سب، رئیس آشمزای سب پول کناستلی و استاد دانش او پیجما بانده دوزی ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجموعی تا ترچه اجماع اوسی او اوس صلاحیت سر باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گوخته نداده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب خور منسجم عذاب چه در برنامه و پا اساس بانده اولس دوی ترایی ورکی اما عذاب واضح دی اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی اوسی دوی قومی یا سمتی اهداف و پوری تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلح قوانه لبی دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کوی سی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود لن چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مثل بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال هنده راست او کمو غوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایمو گسول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکزو که او بخیر بده دتر سر ورس
اغلی ورس مشه دیر زیاد مننه
دیر مننه لطس نه بخیر ورسس بخیر ورسس
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio